السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا اوومه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده نن او سبا د طالبانو او افغان سیاستوالو په ګډون په مسکو کې یوه غونډه جوړه شي، او د بشري حقونو ډلو په وزیرستان کې د هغې پیښې په اړه د څیړنو غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي پکې ووژل شول. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی چې جمهوری ریاست له لویې څارنوالۍ څخه په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه د څیړنو غوښتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي، او د اتریش صدراعظم سباستیان کورتس د دې هیواد د پارلمان لخوا سلب اعتماد شو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لویې څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه څیړنې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند صمیم عارف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مکتوب به په روانه اونۍ کې لویې څارنوالۍ ته واستول شي. د دې مکتوب پر ترتیب کار روان دی، مسوده یې نهایي شوې او په روانه اونۍ کې به بشپړ شي. په مکتوب کې به له لویې څارنوالۍ غوښتنه وشي چې قضیه وڅېړي، هغوی چې تور یې پورې کړی باید شواهد وړاندې کړي، او که نه نو د قانون سره سم به مجازات شي. د ولسمشر غنی یو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په دې وروستیو کې تور پورې کړی چې د ولسمشر یو شمیر سلاکاران په بدلمنیو کې لاس لري، خو ارګ د احمدزی تورونه دروغ بللی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بنن د یو ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسیږي څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په افغانستان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی محب دا سفر د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه کوي، او یو شمیر افغان وزیران به هم ورسره ملګري وي. د دې چارواکي په وینا محب په خپلو لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښیګڼې، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو، او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ژر تر ژره لازم اقدامات وکړي. له ارګ څخه یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی پرون په دې اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په یوه وروستۍ پیښه کې پرون په کابل کې یوې چاودنې د دوو ښځو په ګډون د حج او اوقافو وزارت لس تنه ملکي کارکوونکي ټپیان کړل، او څلور ورځې مخکې د ننګرهار پر شیرزاد ولسوالۍ کې د 02 قطې په شپنیو عملیاتو کې د درې ماشومانو په ګډون 15 ملکیان ووژل شول. د ملکی وګړو مرګ ژوبلې افغانان اندېښمن کړي، او ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ولسي خلکو پر زیاتېدونکې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اتریش صدراعظم سباستیان کورتس د دې هیواد د پارلمان د باور کافي رایې ترلاسه نه کړې او له خپلې دندې ګوښه شو. پارلمان پرون کورتس ته د نه باور رایې له هغې سیاسي رسوایۍ وروسته ورکړې چې د اتریش ائتلافي حکومت یې ونړاوه. سوسیال دیموکراتانو او د ازادۍ په نوم د ښي اړخي افراطي ګوند وکیلانو چې تر تېرې اونۍ پورې د کورتس په ائتلاف کې شامل وو، هغه ته د نه باور د رایو ملاتړ وکړ. اوس به ولسمشر الکساندر ون در بیلن باید د عمومي انتخاباتو تر وخته یو نوی صدراعظم ټاکي څو حکومت جوړ کړي. تمه ده چې د دې هیواد عمومي انتخابات په سپتمبر میاشت کې وشي. په اتریش کې سیاسي کړکیچ تېره اونۍ د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته راپورته شو چې د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د اتریش له پارلماني انتخاباتو درې میاشتې مخکې د اسپانیا په یو ټاپو کې په پټه اخیستل شوې وه. په ویډیو کې ښکاري چې د کورس مرستیال هانس کریستیان شتراخه یوې روسۍ پانګوالې میرمنې ته د سیاسي ملاتړ په بدل کې د حکومتي قراردادونو وړاندیز کوي. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره وګوري. د شتاین مایر درې ورځنی سفر پرون د می په 28مه پیل شو. د سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کیږي چې په 2016 کال کې واک ته د میرزیایوف له رسېدو وروسته د اصلاحاتو په مقصد پیل شوي، ځکه د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډیرو کانونو لپاره په انزوا کې پاتې و. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر شتاین مایر غږ کړی چې د خپل سفر پر مهال ولسمشر میرزیایوف ته ووایي چې د ده د واکمنۍ پر مهال په ازبکستان کې مثبت بدلونونه د اوږده مزله پر لاره کوچني ګامونه دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پاوڅ د اعلی سرقومندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ. زلینسکي چې زغرواله خولۍ او واسکټ یې اغوستي وو د روسپلو بلتون پالو په وړاندې د جګړې لومړۍ کرښه وکتله. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ویلي زلینسکي د دې ناڅاپي سفر پر مهال د لوهانسک سیمې په جګړه ځپلو ښارونو ستانیڅه لوهانسکا او شخاستیا کې له سرتیرو سره ولیدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. طالبان او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ په مسکو کې غونډه کوي. د مسکو د غونډې په اړه به د یوه کارپو نظر واخلو.
سیمې هیوادونه بیا د دې په لټه کې دي چې د سولې د پروسې دغه مالکیت چې د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس د کابینې د دوو نویو غړو د ټاکلو په خاطر پر ولسمشر سخت انتقاد کړی. په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د بشري حقونو ډلو په وزیرستان کې د هغې پیښې په اړه د څیړنو غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ درې غړي پکې ووژل شول. نور موضوعات هم لرو. لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. مسکو د افغانستان او روسیه ترمنز د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمیر افغان سیاستوالو او طالبانو ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. د مسکو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې پر 14 کسیز طالب پلاوی سربیره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یو شمیر افغان سیاستوالو او د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلی ګډون تایید شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
مسکو نن او سبا د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کالیزې د لمانځلو په پلمه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توب کوي. روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف له خولې ویلي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو وډله او د طالبانو د قطر د دفتر استازي به د روسیې او افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې مراسمو کې پر ګډون سربېره خپلو کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو هم خبري وکړي. د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکو په اړه هم وغږیږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی چې دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته پدې اړه چې ایا خغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره موګوري کنه لڅویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو واستولی پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
د سولې علي شورا هیله او توقع ده ټول هغه خواوې یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدی پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمی کالیزی په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا روښانه نه ده چې خغلې بهاند به له طالب استاو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خبريږي چې په افغانستان کې د نن جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ډنګیال چې تیر کال په مسکو کې د وی ورته غونډې برخوال وای، ګومان نه کوي چې دا ډول غونډې به افغانستان کې روان تاوتریخوالی را کم کړي.
د سولې د پروسې یو لوی تاثیر باید دا وسیږي چې لومړی باید په افغانستان کې دوی په جګړه باندې تاثیر ولري. کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي، فکر کوم دا دغه هڅې د 2003 راهیسې روانې دي او یوازې نمایشي بڼه لري.
خغلی ننګیال د روسي په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسی مرجوب لزیاتېدو ته په اشاره ویل، طالبانو لخوا د تاوتریخوالی زیاتېدل خي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نه وړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له څو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي، خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا په دویم ځل وی چې د طالبانو استازي په مسکو کې د خاغلی غنی د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمیر افغان سیاستوالو سره ګوري.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله مو واوریدل چې په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په ویاړ په غونډه کې به د افغان حکومت په استازیتوب په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند برخه واخلي. ښاغلی بهاند ازادي راډیو ته ویل چې دا مراسم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي. ښاغلی بهاند د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو د تاریخ په اړه ویل چې د دواړو هیوادونو د رسمي اړیکو سل کاله پوره کیږي، خو افغان او روسي واکمنو له څو پیړیو راهیسې له یو بل سره مخکې هم تماسونه درلودل. ښاغلی بهاند ازادي راډیو ته د روسیې او افغانستان د اړیکو د مخینې په اړه وویل:
افغان روسي
اړیکې
د رسمي سل کلنې دي، خو د مخکې لومړنۍ روسي استازه ډیر په پنځلسمه پیړۍ کې هرات ته راغلی دی، او دغه نه وروسته کیدای شي میرویس بابا لومړنی سیاسي څوک و چې روسي یو استازي سره چې هغه په اصفهان کې د روس سفیر و او اسرائیل نومېده هغه سره میرویس خان کتلی دی، او دغه راز لومړنی تړون چې افغان او روسانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغه د شاه اشرف په وخت کې و چې په 1998 کال کې د فبروري میاشت کې شوی دی، او دا هغه وخت و چې افغانانو ایران لاندې او د روسیې سرحد ته ورسېدل. کیدای شي ویتکوویچ یا ایون ویتکوویچ لومړنی روس وي چې کابل ته راغلی دی، خو تر دې نه د مخه باید ووایو چې د احمدشاه بابا په وخت کې هم یو روسي استازی بغدان اسلانوف قندار ته راغی، خو محمد شاه بابا سره کتنه و نسوه، خو وروسته د روس امپراتوري دوهمې الیزابت احمد شاه بابا ته یو لیک ولیکه. دغه راز په 1903 او 1903 کالونو کې په اغلب ګمان په 1903 کال کې دغه ویتکوویچ روسي استازی کابل ته راغی او امیر دوست محمد خان په دربار کې پاتې شو. باید یادونه وکړم چې امیر دوست محمد خان بل سفیر روسیې ته لیږلی و چې هغه حسین علي خان نومېده، او هغه ته یو لیک هم ورکړی و او پیټرسبورګ دغه لیک ځواب راوړی و ده ته ورکړی و، خو له بده مرغه حسین علي خان په لاره کې مړ شوی دی. دغه راز باید یادونه وکړم چې د روسانو یو ډېر لوی هیئت د شیر علي خان په وخت کې چې له سلو تنه زیاتو کابل ته راغلی دی، هغه وخت شیر علي خان هڅه کوله چې د انګریزانو د یرغل یا ناوړی اړیکې مخه ونیسي، خو له بده مرغه هغه هم داسې د نوا غونډې پاتې شو. په اغلب ګمان چې شېر علي خان به د روسیې دربار ته تر 250 پورې لیکونه لیکلي وي. هغه د افغانستان او د روسیې ترمنځ رسمي سیاسي اړیکو ټینګښت دی چې د فبروري په میاشت کې 1900 کال کې امان الله خان مسکو ته لیک ولیک د لینین په نامه، او د 1900 کال د می په اوویشتمه نیټه د هغه ځواب یې ترلاسه کړ، او په دې ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې.
په مسکو کې افغان سفیر ډاکټر لطیف بهاند وو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او روسیې د اړیکو تاریخ ته کتنه کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري، او اوس هم صفی الله ستانگزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قدرت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاتې کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر غنی سره لدی چې 15 کلنه دوره یې تیرونه پای ته ورسیده، خپل کار ته دوام ورکړي او لیواله دی چې د یو سول راوړونکو په توګه په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان ستري محکمې د اپریل په 28مه پریکړه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو پورې په واک کې پاتې کېدای شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو په حواله لیکلي، غنی په دې کار سره خپل ورچې د دوی په خبره ل اوله مشروعیت له پښتني سره مخ و غزاوله. افغان ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې ل عبدالله سره په ګډه چې اجرایي ریاست یې ورکړ، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ. ورسپانې د ولسمشري ټاکنو د کاندید احمد ولی مسعود په حواله لیکلي چې د غنی په وړاندې یو لاس دی، او که واک پرې نګدي د په شمول د ولسمشري ټاکنو ګڼ کاندیدان به مظاهره وکړي. افغان حکومت وایي دوی ته د ستري محکمې پریکړه مهمه ده، او لمخې ولسمشر تر انتخاباتو په واک کې پاتې کیږي. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د هوا په ککړوالي تمرکز کړي، مطلب په دې عنوان پیلېږي چې د افغانستان هوا په دغه هیواد کې له جنگ هم زیاته مرګونې ده. د خبرونې په لیکنه هر ژمه د کابل اسمان تور لوګی نیسي او ماشومان مري. په دوام کې راغلي د کابل د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون له هغو ماشومان ډک دی چې د ککړې هوا په خاطر تنفسي ناروغۍ لري. فارن پالیسی لیکلي په اوړي کې ډاکټران تر ډیره د هضمي سیستم د ناروغۍ په معالجه لګیاوي، خو په ژمي کې بیا ګڼې ناروغۍ د هوا د ککړتیا په خاطر پیدا کیږي. د کابل د ککړې هوا لوی دلیل د ناسمو او غیر فلتر شویو سون موادو استفاده ده. فارن پالیسی د نړۍ د هوا د وضعیت یا سټیټ آف ګلوبل ایئر ادارې په حواله ویلي، د هوا ککړتیا په افغانستان کې د جنگ په نسبت زیاتې قربانۍ اخلي. د دې ادارې په خبره ښایي یوازې په 2018 کال کې څه د پاسه 26,000 افغانان د ککړې هوا په خاطر مړه شوي وي. ملګرو ملتونو بیا په 2018 کال کې د تنفسي ناروغیو په سبب د مړو شوي افغانانو شمیر 3,500 تنه ښودلی. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د مرستیال عزت الله صدیقي په حواله لیکلي چې دوی د بې کیفیت اسون توکو او تیلو د استفادې لپاره کله چې د یو شرکت یا فابریکې د تړلو اقدام کوي، ټولې دولتي ادارې همکاري نه ورسره کوي. ښاغلی صدیقي په دوام کې ویلي، بیلابیلې حکومتي ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په کارونو کې مداخله هم کوي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اجرایي رئیس عبدالله وی له دندو د ځینو حکومتي چارواکو د لری کېدو او د هغو له تقرر څخه نه دی خبر. ښاغلی عبدالله پرون د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل، په دې وروستیو کې د وزیرانو د لری کېدو او ګمارنې خبرونه پر ټولنیزو شبکو ګوري، خو د ولسمشرۍ معنی وایي چې د ولسمشر ټول اقدامات له قانون سره سم دي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وای د وزیرانو په سطحه ورستۍ ټاکنې یو سیاسي تصمیم دی. د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل، د ځینو حکومتي چارواکو د لرې کېدو په اړه په جریان کې نه دی. د ده په خبره دا کار شرمونکی دی. د وبل د خوشنۍ زیات دا دی چې کله چې تغیرات راځي، خلک او وزیران د ټولنیزو شبکو له لارې خبريږي. یو ورځ دوه ورځې اوازه شي، او بل ورځې حکم خپور شي. د نړۍ په کوم ځای کې دود دی چې په دې توګه د اجرا توشي. زه د اجرایي رئیس په توګه خجالت کاږم. کله چې د وزیر صاحب دنده ختمه شوې وه علماء یې وپوښتل چې تاسې په جریان کې یاست ورته مې وویل قطعا په جریان کې نه یم دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر شهزاد ګل اریوبی او د اوبو برېښنا پخوانی سرپرست محمد ګل خلمی له دندو لرې شوي دي د ولسمشر د حکم په اساس فهیم هاشمی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست وزیر په توګه د باور د رایو د خپلولو په خاطر ولسی جرګې ته پیژندل شوی ده دغه شان په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر په حکم عبدالتواب بارکزی د لوړو زده کړو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی ده اجرائیه رئیس دغه شان په دغه ناسته کې وویل چې دا مقررې په انتخاباتي فضا کې ترسره شوي دي خود افغانستان جمهوری ریاست وای د ولسمشر لخوا ټول اقدامات د هغو صلاحیتونو پر بنسټ دي چې په قانون کې تسجیل شوی دي د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمام اقدامات که از طرف رئیس جمهور انجام
میگیرد د بویل ټول اقدامات چې د جمهور رئیس لخوا کیږي د هغو صلاحیتونو پر بنسټ دي چې په قانون کې پاړه ویل شوی دي په ورته وخت کې کومې اندېښنې چې د ولسمشرۍ نماندان مطرح کوي ولسمشر هر ډول رغوونکي بحث ته چمتو دی چې له انتخاباتو سره مرسته وکړي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تېره اونۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ولسمشرۍ د نماندانو د وروستي نوملړ تر اعلانېدو وروسته د دولتي مامورینو د لرې کولو او مقررې په برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه باید پرته له ځنډه محدود شوی وای خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له غوښتنې وروسته د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ټولنې هم د وزیرستان د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې په ښکاره ډول پکې د پوځ په ډزو د پښتون ژغورنې غورځنګ څو غړي ووژل شول د اپوزیسیون ګوندونو هم د دې مسلې په اړه د پارلماني تحقیقاتو غوښتنه کړې بشیر ګواښ او په دې اړه نور تفصیل
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مې په وښتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې پر شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلۍ غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او دیارلس تنه یې وژل دوی په یوه احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو خو پوز وایي چې پر دوی وسلوال برید وشو نو ځکه یې درې کسان وژل او پنځه پوځیان زخمیان شول د مې په وښتمه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یوه پارلماني کمیټه دی د دې پیښې پلټنې وکړي خاقان عباسی د پوسټل سرویسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سید یادوه سید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونویل خو زیاته یې
کړه یو نارا دارا چې په پوخانو زخمونو باندې مونږ مال کې وتړو پاګې باندې غم وکړو یو نارا سردادا چې زخمونه مشته کومر هم پټي په کومه
د مراد سید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینای مراد سید د وزیرستان د پیخي د چړنو پرځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینه وکړي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان هم د مې په وښتمه په یو خبري غونډه کې د پیخي د چړنو غوښتنه کړې ده بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو خړنو کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مې په وښتمه مشال رډیو ته وویل
داسې نیوټرل کمیشن دی جوړ کړی چې راغې باقاعده د دې تحقیق وکړي د دې پلټنو کې او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډی جی ایس پی آر یا د آی ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوې دي چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوې دي په دې پیښې کې د شمالي وزیر
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دي
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه له یوه قومي مشر سره درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لویې څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه خپلواک تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن د ورځني سفر په مقصد اسلام آباد ته ځي، څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتی او دفاعي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ژر تر ژر اقدامات وکړي. د اتریش صدراعظم سباستیان کورتس د هیواد د پارلمان د باور کافی رایې ترلاسه نه کړې او له خپلې دندې ګوښه شوی دی. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ، څو د روس پلاو بلتون پالو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښه کې سرتیري وویني.
دا ژوند رنگونه
ملک جنجر ځان کمت په دا بطخا کو په دې منځ کې پراته یو ووس په جلا لا واچو.
څه کاروبار کوي؟ څه مسؤلیت لري؟
زه خدام مسؤلیت لرم چې زه دې کم سرخیل یم، کم ته خدمت کوم.